په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د لندې قوس شلمه د دسمبر یولسمه. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. اغلی ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د دسمبر میاشتې 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کش کې رباط سنگي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل شوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پېښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. د اسرائیل چانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل سوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 30 کلن یوهان فلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایي ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. دا سوریه پاوز وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینې دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریه د پاوز پوینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لوري ویشتل سوی و. پاوز په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیاتو مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګه ډرامه واورو.
مور مورې زړهګم پلان می کیته دې
مډاری ګلور جانې زه تر سره یم. الا راشه په کې دی واخلم. آفرین راشه لورې، اوس دا غدا نام را رسیدل خیر سره.
مورې پلان مال کو تن راضی
هیڅ نه پوهیږم لور جانې، خدای دې ورته هدایت وکي.
مورې انا مرادی
هو لور جانې زنګ ورته وهلی دی، اوس به راشي.
ولې پلار جان سره به د جنګو کو؟ هغه رون من کارو نه راځي.
څه درته ووایم لور جانې، راځي، خامخا راځي.
پلوشې و پلوشې لورې، چیرته یې؟
هغه ده، انا دې راغله. مورې راشه، پام کوه چې تیاره ده، لازم ماته راکه. دی خوا راشه.
څومره زر ماښام شو.
په دې تیاره ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د همت خان په تمه وم، هغه چې زنګ وکړه زیبا وارخطا شوه، ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هېڅ نه یم پازاب شوې لورې، ولا هر څه ته اندېښنه کوې، یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم، مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي. لورې زیبا جانې، راشه زما تر څنګ.
سمه ده،
دغلته راشه. جار دې شمه لورې، خدای دې ستا پلار جان ته د نیکیو هدایت وکړي. پلوشې، بیا مو په څه خبره جنګ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، هسې خوشي بانې جوړوي. ټوله ورځ جنګ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
همت خان چیرته دی؟ مړ دی؟ ژوندی دی؟ دومره بې غمه بنی آدم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله، توبه مې ده.
مورې، فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې را کړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې، خبره شوم چې همت خان اخیستې دي.
وی دا څه وایې؟ همت خان پټې اخیستې وې؟
هو، ما هم دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته امانت را کړې دي. له دې خبرې سره سړی په قاش او له کوره ووته.
لا حول والله، چیرته لاړ؟
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنی آدم دی.
هماغه بې لارې کړی دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. هماغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي. نارینه باید له ښځو سره او د ښځو لاس لاندې کار ونه کړي.
خدای دې ورته جزا ورکړي. ملک ډېر بد انسان دی، تل خلکو ته مشکل جوړوي، خلک په جنګ اچوي.
مورې، څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم؟ هسې خو نه راځي.
ای لورې، راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی، تل همت خان لمسوي او بې لارې کوي. دا ځل د پلار پرې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کړي.
نه نه مورې، داسې نه کوو. هسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي، د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي.
نه نه، هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زموږ له کلي سره یې څه کار دی؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ڈول میں دا سے پسر برابر کا شیخ پلا شکلا بمرتا ایران شی دا سے چھوس وائی او یو پنجر ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تو صبر چھے او چو دا قیر ڈنگ ہوا سم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چو دا قیر مارتا کی دم چکت دو چی دا خود غونچه کل ده زرنج غک ده پخپلا ده پخیرونه پخیرونه غونچه کلا ستړی مشی خدای دی راولا
جوانده اوزی چرا ارگلا ترایشه کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وای مبارک دشه غونچه کلا یارا
وای پخلی دی برک چه چلا ارگلا بغسی تو خوشحالی زیر را کوا کنا
اوه بیشک والا دا خو پوری کام لویا مغازه دا هر شای پا کشتا
وای کور دی لگا لی دکشا ای از کریم برا وڑای دی ار سشتا تش خک کوا خاک
خا نور دی تشای را وڑی دی
تلک صاحب رو که چنار گولا چه ده دقیقه ماشومانو صدا ورکم ای بیا با زو تو سره گریگو
بلکل سامده
آلا من دکه غنچه گل ما بر آغای غنچه گل کاکا سڑای مشی
بارا مشی
کاکا ما تا دی وفتانو سخاک راکا رنجی می روکی
پاس پاس دستان حال مجور کرده ده اونو خمی خلاسه کئی څومره بیروبار مو جوړوي بېخي لاره رانه ورکه شوه.
ریښتیا وایې؟ څه کوئ؟ لږ لرې ودرېږئ، شور ماشور کم کړئ. زه ټولو نه مخکې راغلی یم، خپله سودا اخلم.
راشي و ماشومانو، هله دا ستا سودا او دا ستا ورځې له خیره سره.
اوهو، دای لا څه شی دی وغونچه ګله؟
دې کې د موبایل کارتونه دي کارتونه.
کور دې لغلې ډکشا، ته یو دان زما موبایل کې واچوه. هله نو
بالکل سمه ده، موبایل دې راکړه. اوس یې ګوره چې د سترګو په رپ کې دې موبایل له پیسو ډک شي. دا دی، اوس به مسج راشي. دا دی وشو، واخله.
یاره خو کور دی ودان اوسه غونچه ګله. دا دی یو شی خو مې درنه واخیسته. زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي.
وایه زما ټول دکان دې له سره جار واخله. وابې هر شی چاخلي واخله.
دا غږ دې څه شي و؟
لکه چې د ډول غږ و. چنار ګله، اوهو، په ډول خښته راولوېده.
څه څه خښته په ډول وولوېده؟ کومه ده؟ لکه چې د عاشق په غم واوښتم.
هغه دی، هغه مخکې دې پروت دی کنه.
دا چا؟ دا څوک و؟
هغه کاریګر دی بیچاره، وګوره ورخطا شوی دی، خوله یې وچه ده.
وایم کور دې له غلې ډک شه، ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې، ولې دې ډول مات کړ؟ دا عاشق جواب به څوک ورکوي؟
مدینه، ته د نجونو ته ګوره هسې خوشحاله دي. دای خبر څه سره وایي؟
هو، خوشحاله ځکه دي چې داسې خلطې ګنډلې دي چې د چا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومانو ګنډلې وي. ګلالۍ، سبا له خیره سره له سنګین او مولوي صاحب سره لاړې شئ او هغه جوړې شوې خلطې یوسئ.
سمه ده مورې، هغه اواز ظلم سنګین لالا او مولوي صاحب راسره تللی و. که دا ظلم راسره لاړ شي ښه به وي.
پرون پلار ویل چې راسره ځي.
دا دی، لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی، یوازې زه ترې ناخبره یم.
نو چې سنګین لالا او پلار مې راسره نه وي، موږ کله ورتللی شو؟ هلته به خبرې څوک کوي؟
ټوکې مې درسره وکړې لورې. هو، خامخا به درسره ځي.
مورې، ته مې هر وخت دغسې ځوروې.
ښه نو واړو، راشي چې دا نورې خلطېم زر زر وګنډو چې خلاصې شي.
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم، بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي.
هو هو، میوې را باندې وخورئ چې نورم تکړه شو.
مورې، له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړ. خلطې مو برش کړې، ومو ګنډلې، میوې به تاسو خورئ.
ریښتیا وایې ګلالۍ، اصلي کار خو دوی دواړه وکړ. موږ خو شاګردانې یو.
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي؟ تاسو ته یې تش زده کوو. هو ریښتیا، هغه خلطې مو حساب کړې، څو دانې شوې؟
ټولې سل دانې شوې.
اول میوه وخورئ، بیا نو نور کارونه وکړئ.
راوړه 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 راوړه.
دا د خلطې مې حساب کړې، پوره دي، یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي. له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو.
زما نور بس دی، مړه شوم.
هسې خپلو کارونو ته ورخطا ده چې میوه هم نه خوري.
زما بس دی، خلطې باید خلاص شي، دفتر ته یوسو.
دومره نو بیړه مه کوئ، په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې.
میوه مو بس ده ګلالۍ، راشه چې کارونه خلاص کړو.
سمه ده درځه.
بسم الله.
دادی دام رنگ
او هغه ټپه مو څه کړه؟ چېرته ده؟ تیره که چې دلته یوه ټپه ولګوم.
دغه ده، ما سره ده. سمه ده، در واخله، خو پام کوه ورسره.
سمه ده، دغه ځای کې به ټپه ولګوم. دغسې
چې دا به څوک وي؟
ملک صاحب، زه به ورشم و به ګورم چې څوک دی.
سمه ده سمه ده، ته یو ځلې ورشه وګوره.
سمه ده ملک صاحب. دا دی ورغلم. لږ صبر وکړه، څه غلو پسې اخیسته؟
آفرین نعمت خان، دغسې لږ تریک شه چې خلک درنه وډار شي. دره وره.
اوهو، پلوشی ته زیبا لورې، دلته څه کوئ؟
پلارجان، زه در پسې ډېره خفه شوم، ته ولې کور ته نه راځې؟
هلا زر بیرته کور ته لاړ شئ. هلا نو چې شرم دی، دلته څه دپاره راغلي یاستئ؟ دا د ملک اصغر خان حجره ده، زمون کور خونه ده
چیرته چې ته اوسې مونږ هم همالته در پسې درځو احمد خانه تا مجبوره کړم چې د ملک اصغر خان حجرې ته در پسې درشم
والله احمد خانه څه خبره ده چا سره د شور ده
لا حول ولا ملک صاحب د زیبا مور را پسې راغلې ده
څه ته د وره په خوله کې لکه ماشومان جنګ او دعوې کوئ الا راشئ دننه راشئ راځئ
وزه مورا پریکړه کړه الا راځئ دننه راشئ
هو نو اوس چې بادار امر وکړه دننه مو بیایې د خپل کور ملکی دې خوشې کړه اوس دلته نوکری کوي
زه کله خپل کور لرم زه کله خپل کور کې خپل اختیار لرم د کور میرا او ملکه خو ته زه څه کاره
راشئ راشئ راځئ دننه راشئ
السلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم بابا
وعلیکم سلام په خیر راغلی لور سړی ماشي الا زو جانې ما خواته راشه الا الا نازولی الا امه ته نه مېلمانه ته چای راوړو کنه
نه نه ملک صاحب موږ دوار چیز کلی دی احمد خان مرا ورشوی دی راغله چې پخلای کو
رښتیا والله که احمد خانه ناری نام له خپل کورنۍ او بچانو نه مروریږي دای دې خوار کا په دې کار سره خو پلوشي لوري تام له پام کوه آخر احمد خان ستا خوان دی دیوی لور پلار دی گذاره ورسره کوه وګوره خپل کور او ژوند یې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی شرم دی د خلک به څه وایي
آفرین دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزهیې سمه شي
ته د کور روان کړه ملک اصغره زما خو دې پزه را پریکړه کړه هغه هم زما د ښځې په مخ کې
د مشرانو خبرې ترخی وي خو ستاسو په ګټه به وي د کور ښځه باید ځان وپېژني خپل مسؤلیتونه باید وپېژني د خوان قدر او عزت وکړي خو تر بوریت خو ژوند مخکې نه شي تللی که څنګه
پلوشي وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلي
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي
خو تا راباندې خپل کور خوشي که کنه
خیر ده پلاره راځه چې زه کور ته در پسې خفه شیم
که خبرې مو خلاصې شوې وي ورځئ خپل کور ته لاړ شئ له هله نو
ملک صاحب که ستا اجازه وي زه به لیما سره یو څو خبرې وکړم
سمه ده لورې ولې نه دا د ځان ګرته سم تاسو خپلې خبرې په بیغامه سره وکړئ
نه نه هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي پلوشي که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه ملک صاحب زموږ خپل سړی دی
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو راځه احمد خانه
بس بس ته ورځه خپل کور ته بیا به بل وخت خبرې کوو
ګوره احمد خانه زه بې له تا نه هیڅ ځای ته نه ځم پوه شوې
څنارګله دا بوی د څه شي دی دې بوجۍ کې د څه شي اچولی چې داسې بد بوی تېځي
کور دې لغلی ډاک شه غونچه ګله دې بوجۍ کې د پسه پوسکی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي
خدای دې خوار که په دې بنده پزه زه خو وایم کاشکې ډاکټرې فرزانې دغه بل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای
وایم کور دې لغلی ډاک شه زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي زمه ته بد بد کی
خریشه خدای دی خوار کا تو زما په زرنګ په خبره کې چې ته بيټرو لو بوي کې یا
وونچا ګلا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی تا ته خپل زرنګ کولای کاری او ما ته خپل پوسټه کې پاک او ستره کاری
خریشه تو خپل ګنده پوسټه کې زما لوک ترنګ سره برابرې
نه نه یار ما کله داسې ویلی تازه رنګ کولا کا ناوې داسې دی
خا خا سمه ده ډېره چلاکي مه کوه تو دا وایه چې دا ګنه پوستکی څه کې چې بوجۍ کې اچولی او ښکته پورته یې ګرځې
وایم کور دې لغلی ډاک شه دا شپلا ډول رانه مات شه اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړه خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بېرته جوړ کړي چې اشپلا ته یې وسپارم
زه بابا ته لیونه شوې چنار ګله دا ولاکه په یوه میاشت کې م جوړ شي لاړ شه بل نوی ورته واخله
ولی زست د بانک رئیس یم غریب سړی یم دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم وای مور د وږي له حاله څه خبر دی
نو چې دومره سپیرې یې بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته ستا ورسره څه کار و ته ډولچی یې ته د کلي خلیفه یې ته کوم هنرمند یې ته څه کاره خوار شي
بس نو یو کار ووشه لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولي
واله کا چنار ګلا آشنا دا ګنده پوسټه کې دي نور زمال زرنج خکته کا چې سودا می بوی اخلي
کور دې لغلې ډکښه وله په غوسه مونږ خو یاران یو ته چې مدل تکه تکه دا پوسټه کې به څنګه وړم
نه نه اورورا سودا می بوی اخلي تو وګورا څومره بد بوی کوي. اوف اله نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه، ولې مې ځوراوي؟
ته صبر چې زه درته
مه کوه مه کوه. دا څه کوي؟
دا دی دا دی پوستکی. ځه
وی ولې دې زما بوجه ښکته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشې کوي.
پس زه درنه لاړم د خدای په امان. ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناسمان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشې کړم او لاړه. اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې لغلې ډک شه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟
دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي. هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو. که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې دې سړک منځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر خو یې څنګ ته که. ای خیر اوسې، ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي. ای وروره لږ آخواته شه.
اوهو وروره، دې بوجۍ نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې که.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنارګله پوستکی دې په اوګو باروه او په خېز پکوه.
یاره خو له خندا مو مړ کړم. دا شکلا ډول خو یو وار مخکې ماچو وایو، اوس بیا ماچو. نه پوهېږم چې په دوی کې کوم یو سپېره دی، چنارګل او که شکلا.
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوستکی بوجۍ کې اچولی، ښکته پورته یې ګرځوي چې شکلا ته ترې نه ډول جوړ کړي.
زه بیا خبر شوم چې دا پوستکی هم چا ورته خیرات ورکړی دی.
چنارګل ساده سړی دی غریب، البته ځان به یې د تاوان نه خلاصوم.
که چنارګل ساده سړی نه وای، ولې به یې دا شکلا ډول اخیسته؟ ستا یې له پردي مال سره څه کار؟ اوس د تاوان ورکړي نه.
الله چې کتغ مو وسوځېده واله کانو. الله لکه چې کتغ مې وسوځېده. خدای دې د چنارګل بیخ شینکي سره د ډوله له ما یې کتغ یې لکه چې پور مېږي.
اخ لکه چې ولوېده. خو پام کوه کنه واله کا. او بابا لون خیش شولې.
پخه یې بنده شو او وغورځېده. ته صبر چې ژوبل شوی نه وي.
نه نه، هلته داسې څه نشته چې څوک پې ژوبل شي.
نه نه یم ژوبل، بس لږ لون شوم.
زه ښه ده چې ژوبل نه شي استاده.
والکه یو پیاله چای راته واچوه.
سمه ده پلار جانه. دام ګله در واخله.
خیر اوسه زوی جانه. استاد فیروزه ته خو خیشه وایې، ژوبل شوی خو به نه یې؟ څنګه؟
نه نه ژوبل نه شوم، خو لون شوم. ځمکه خویه شوې ده، لکګام وځکه ولوېدم.
زه خیر دی، بلاو برکت نو دومره نه لون شوی، دستي وچیږي.
زه به مې دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ خټې پاک شي.
زه در سره مرسته وکم.
نه نه، زه یې پخپله پاکوم.
هغه پخلی مو څنګه شو؟ څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده؟
دومره کتغ پاتې دی چې موږ او تاسې وخورو. ډېر نه دی څه وایې؟
مطلب چې د خېټو چاره پرې وشي، نور یې څه کوو؟
والکه فیروزه، څه وایې کتغ را باندې ونه خورې چې مریضان به مو کې. زه به یو ځل د کاریګرو اول واخلم.
یالله ته پکې خیر واچوې.
امید خان، زه به مې دا کالي ومینځم، ته راته یو پیاله چای واچوه چې سوړ شي.
سمه ده، چای به درته وروسته واچوم. زه دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم.
ته رښتیا له ما ویډیو کوې؟ نه نه مه یې کوه، شرم دی.
ته دې خپل کار کوه، زه خپل. د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. اوس درته د خوشحال خېلو د کلي یو مشر در پېژنم چې لګیا دی خپلې جامې په خپله وینځي.
ګرانو ملګرو السلام علیکم. السلام علیکم. هو هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي. زما کالی په خټو شو، نو دا دی اوس په خپله وینځه. خنو بس دی، امیده چمره دیا خاکنو. خیر دی.
سمه ده
استاد فیروزه، جامې دې پاکې کړه او په منډه ورشه چې د کلي مېرمنې د فرزانې درکلي لپاره هوایي ډګر ته ورځي. زر ورشه چې ټولې درته په تمه دي. ما ته زنګ راوهلی و، ویلې چې استاد فیروز زر راولېږه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی جامې مې پاکې کړې، سستي ورځم. ته پیغام شه. یو دعا د خیر، حرکت کول خیر.
سفر مو بی خطره، زل خیر سره حرکت وک. فرزانه کله چې ناروغ مو خدای فکر، او ته په خیر سره بیرته خپل کلی کور ته راغلی.
هو خدای چې زحمتونه مخه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو.
مننه، کور مو ودان، ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه.
ځوان سړی دی، واړه بچی او ځوانه ښځه ده، شکر چې خدای ښه کړ.
سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه. ناڅاپه هغه مریضه شوه، خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول. ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې.
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه، خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو.
هو رښتیا فردانې، څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو؟ هغه به ښه آباده ملک وه کنه؟
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري. زمونږ خو دې غریب نه دي، خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري.
هو نو، دا خبره دې سمه ده. ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی. یوه زره خاوره باید نورو په وطنونو ور نه کړم.
هو نو، هر چا ته خپل وطن ارزښت لري. هغه وطنونه ډېر آباده دي، خلک یې ارامه او سوده دي. خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوې وم. دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم.
فرزانې، د شیرزمان له مرستې مې خبر شولو، ټولو ورته دعاګانې کولې.
کور یې ودان، رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو. که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول؟
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي. فرزانې مې ډېر تکلیفونه تېر کړل.
ژوندۍ وسې پلوشي. هو رښتیا، شیرزمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي.
وی خورې، زه چیرته کولی شم؟ همت به کله ومنې چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم؟
رښتیا، دا خو به ډېر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منې.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوي چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده، سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځه خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وای فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نم سوالی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ته پلوه شي.
څه ووایم فرزانې، احمد خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایستا خبره به هم په ځای وي. خو د احمد خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي. ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه یې چې زړه وي همغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړې؟ ښه به شي.
احمد خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، همغه لم سولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله. زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې لخوا مې مور راځي.
ښه ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له احمد خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کم. احمد خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده ژوند یو سفر ځانی خدای چې ته په خیر راغلې مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو هیڅوک نغواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره، خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو او په سوله ایزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر دا خورا ولا کې رانه واخلې
په څه خبره مو شور دی و وړو
چنار ګل کاکا ته ته ملالای ته وګوره منا رانه غستې د نه راکې
ملالای ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خورا لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نه ولې وبس کی کله نه ولو زایونو کې لوبي کوي اوس ده دې مردار مڼه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیا چې ډیر نه ولې ده شمس ملالای خوای دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مانی خوري یوازې زه خو نیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغشی
دا خو اسانه کار دی ته لوړنګ ډراما دی ووري ټول به پوشی
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملالای کدی لوړنګ ډراما ووري نو دروختیا پاک لا به ډیرو خبرو پوشی.
دا رادیوی ډراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه واورای.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ
میلما. السلام علیکم. ته ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د نجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورې. لطیفه خرم وردک
د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقه زه اوس مشتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، خوندزي نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلاً خود عمومی مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنتونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنتونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنتونه دي لکه عمومی مضامین لکه انګلیسي او قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغو نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه، نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما له خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ راوړ او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېد نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول وو؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره می خواندې هم وې. موږ په هندون په لار کې وو چې دا وضعیت ډیر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډیره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هر کړی چې دا چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړی دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردګ، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسیدلی ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جامعه ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو. که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دیني علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دیني علوم کړي دي، هغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولیم دي، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه، د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ، سیاستمداران یئ، تاسو عالمان یئ، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې، دومره لوی ظلم وکړئ؟
سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه؟ خیر، تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوې میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چېرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چېرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ، د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایي کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسو ښځې انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یو پاکستانی میرمن نه راشي او هغه په کومه سویه راشي تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي میرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هیواد ترقی ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره یو، د الله نه هم ناخبره یو. دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هیواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هیواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یوه مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا میرمنې مزله په هیڅ ما چې دا کوم خړې یو کې لاس لري، او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي، نو په دې کې دوه خونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښهوالی هم شته او بدوالی هم شته. ښهوالی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې منظم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې درون بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولای د دې او لس لس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 15% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
موږ به ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم. هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله، د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله باتعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هېواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
له آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټوئیټر پته ده پی